د سولې عالي شورا وایي چې وسوال مخالفین دي لوی اختر ته په درناوی له جګړې لاس واخلي. په خبر پاڼه کې چې د سولې د عالي شورا رسنیو ته استولې ده ویل سوي دي چې د افغانستان خلک سولې او امنیت ته اړتیا لري او د داخلو خواوونه دغه شورا غواړي چې جګړه ختمه کړي او مذاکراتو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. بل پلوته د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. دواړو خواوو ویلي دي چې د سولې د موافقتنامې نهایي کېدو ته نږدې سوي دي. د سوریې حکومت دوربند هغه موافقه منلې ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ سوی ده. د سوریې دولتي خبري اجنس ویلي دي چې د بشري دلایلو لپاره به لومړی د سوریې د حلب په ښار کې جګړه ودرول سي. نور تفصیل د عاشق الله رحیم زوی نه.
که څه هم د سوریې حکومت ویلي دي چې اوربند به مني، خو رپورټونه وایي چې پرون د امریکا او روسیې ترمنځ د موافقې د کېدو نه لږ وروسته د سوریې د حکومت جنگي الوتکو په هغو سیمو بریدونه وکړل چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، او وسلوالو مخالفینو بیا په هغو سیمو د راکټونو وارونه کړي دي چې د سوریې د حکومت په لاس کې دي. په پرونیو بمباریو او راکټونو کې په لسګونو کسان وژل شوي او یا هم زخمي شوي دي. د سوریې د حکومت مخ کې ترکی او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو هم هوډ وکړ چې د اوربند موافقه بمني. د نوې موافقې پر اساس به سبا د سوریې په ټولو سیمو کې اوربند ټینګ شي او بیلابیلو سیمو ته به د بشري مرستو د رسولو اجازه ورکړل شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یو بیان خپره کړ او د نوې موافقې څخه چې په ژنیو کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو او ډیپلوماټانو ترمنځ شوې ده د ملاتړ اعلان وکړ. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په عراق کې پولیس او د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې په بغداد او دغه ښار په شاوخوا سیمو کې پرون 15 چاودنو لږ تر لږه 12 کسه ووژله او 20 نورې ټپیان کړل. په مکې کې د ټولې نړۍ نه 2 میلیونه مسلمانان راټول سوي دي چې د حج فریضه ادا کړي. په دغو 2 میلیونه مسلمانانو کې 4 زره د افغانستان نه ورغلي دي او نن د یکشنبې په ورځ به مسلمانان د عرفات په غونډۍ راټول سي. د سږکال د حج مراسمو ته د ایران څخه څوک نه دی ورغلی. ایران ویلی دی چې سږکال یې حج ته ایرانیان د دې لپاره نه دی استولی چې د ایران په قول د عربستان حکومت بې کفایته دی او په عربستان کې د خوندیتوب او روغتیا چارواکو کافي تدابیر نه دي نیولي. د مکې پر ځای د ایران شیګان د عراق د کربلا په ښار کې راټول سوي دي. نن په نیویارک او واشنگتن باندې د روسي بریدونو 15 کاله پوره سول. جمهور رئیس اوباما پرون د دغې اونۍ په خپلې راډیوي وینا کې وویله چې 15 کاله مخکې د سپتمبر د میاشتې یوه ورځ چې له کبله هره عادي ورځ پیل سوې وه زموږ د هیواد د تاریخ یوه توره ورځ وه. جمهور رئیس اوباما وویله چې په دغه ورځ 3000 کسان ووژل سول. هغه زیاته کړه چې دغه کسان د ټولو قومونو او مذهبونو وو، د ټولو نژادونو وو او د امریکا او د نړۍ د بېلابېلو برخو وو. اوباما وویله چې اوس چې د هغې ورځې نه 15 کاله تیریږي نو ډېرو شیانو تغییر خوړلی دی، خو هغه زیاته کړه چې دا مهمه ده چې وکتل سي چې څه تغییر نه دی خوړلی، چې د هغه په قول د امریکا اساسي ارزښتونه دي چې امریکایانو ته یې توان ورکړی دی. هغه زیاته کړه چې تروستان به هیڅکله هم د امریکا متحده ایالاتو ته ماته ور نه کړي. نن به جمهور رئیس اوباما په سپین ماڼۍ کې د سپتمبر د 12 ورځې په مناسبت یوه لحظه چوپتیا غوره کړي. وروسته بیا به هغه د امریکا د دفاع په وزارت کې 2 کسانو په درناوی چې په بریدونو کې وژل سوي دي وینا وکړي. د شمالي کوریا د جمعې د ورځې د اټومي ازموینې وروسته پرون امریکا او جنوبي کوریا د راډیواکټیفي موادو د موندلو لپاره په سیمه کې خپل تحقیقات پیل کړي دي. د جنوبي کوریا دولتي خبري اجنس ویلي دي چې تحقیقونکو ډله به د هوا او اوبو نمونې راټولوي او بیا به ګوري چې آیا راډیواکټیفي مواد پکې شته او که نه شته. جنوبي کوریا ویلي دي چې د شمالي کوریا اټومي قابلیتونه په چټکۍ سره ډیریږي او دا تشویش دی چې نړۍ مشران د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي ازموینې په اړه باندې لري. چین چې د شمالي کوریا متحد ګڼل کیږي هم د شمالي کوریا د اټومي ازموینو په ضد خبرې کړې دي. او په امریکا کې هغه کس چې 15 کاله مخکې د امریکا دغه وخت د جمهور رئیس رونالډ ریګن د وژلو قصد درلود د زندان خوشي سوی دی. جان هینکلی پرون خوشي سو. دغه د خلاصولو فیصله فدرالي قاضي د جولای په میاشت کې کړې وه. قاضي ویلي وو چې هغه ځان او خلکو ته خطر نه دی. هینکلی به چې اوس یوش پته کلندې د خپلې نوې کلنې مور سره د ورجینیا په ویلیامز برګ کې ژوند وکړي. دغه ځای د واشنگتن نه 250 کیلومتر لیرې دی، خو په هغه باندې د آزاد پاتې کېدو لپاره ځینې شرطونه هم لګول سوي دي. په کال 1998 کې هغه د هغه وخت جمهور رئیس رونالډ ریګن تعقیب کړ او بیا ورباندې ډزې وکړې. د ریګن سره دغه د مطبوعاتو کس، د امریکا د استخباراتو مامور او یو ځایي پولیس هم په ډزو کې لګېدلی وو. د ریګن د مطبوعاتو سکرتر چې ګولۍ مغزو ته تاوان کړی وو په 2014 کال کې مړ سو، او جمهور رئیس ریګن او دوه نور ټپیان بیا هغه وخت جوړ سول. خو هینکلي ته بیا د دې لپاره چې دماغي حالت یې سم نه وو سزا ورنه کړل سول، او د الزابت روغتون ته واستول سو چې هلته درې لسیزې پاتې سو